السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی. نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکر نه خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت ملک د تباهۍ پر لور روان کړی دی. امریکا او افغانستان پر دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. او د ترکیې ولسمشر وایي د راتلونکي کال له اپریل میاشتې به له روس څخه اخیستل سوی د توغندوی دفاعي نظام کار پیل کړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت ملک د تباهۍ پر لور روان کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو پرون د ملک په لویو ښارونو کې د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد تور ورځ ولمانځله او احتجاجي جلسې وکړې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې وویل
دا څنګه انتخابات وو چې ډومبه یې ګوندونه مات کړل او هغه کاندیدان چې انتخابات یې ګټلی شول هغه یې یو ځای ته راټول کړل، خو چې بیا یې هم د خوښي نتایج ترلاسه نه کړل. نو د ټولو ګوندونو د اعتراضاتو باوجود فوزي ځوانان یې د پولینګ سټیشنو دننه او بهر تعینات کړل، او که بیا شمېره شوې وی نو عمران خان په شمول د ګوند یو شمېر کاندیدانو یې انتخابات بیلل. نو دا سلیکشن نه نو نور څه شی دی؟
اپوزیشن ګوندونو تور لګوي چې تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلی سوی وي، خو واکمن تحریک انصاف او د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي. په شمالي وزیرستان کې د علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کېدو لپاره احتجاج سوی دی. د میرانشاه پریس کلب مخې ته نن د سوی د احتجاج ګډونوالو پر علي وزیر او محسن داوړ درج کړل سوی مقدمې دروغ وبللې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې هغوی دې زر تر زره خوشی کړي. د وزیرستان د ځوانانو ټولنې یو غړي حنیف الله وویل
فرین دی میشته مشورونه د علی وزیر او د محسن داوړ تاریخ چې دای کیم تال مټول کړه دا خو یې داغه بنای جوړ کړه چې په عدالت شه ججنو دارې ستیه دارې هغه ججونه مند پرشار اوچوي ا دباو کو چې توسي عدالت ته ما پېښ کړي ویلې چې دای سارا داسې سبوتینه نشته چې میش په مشورونه مند دای هغه کیس مضبوط شي.
د یادونې وړ ده چې پرون د علي وزیر او محسن داوړ عدالت ته پیشي وه، خو جج پر ځای نه و او بیا یې د اګست 3 نیټه د بیا پیشي ورکړې ده. د خبر انتظامی چارواکي او پولیس وایي نن غرمه هلته نه څرګند وسلوالو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ټرالرو برید کړی دی. د دوی په وینا دا پیښه د جمرود تخت بیګ چک پوسټ سره نږدې سوي او یو ډرایور پکې ټپي سوی دی. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع کرمی پر یو سلاتمه حلقه د ووټونو د بیا شمیرلو عمل پای ته رسیدلی دی. د ووټونو بیا شمیرلو نتیجې ښیي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نوماند محمد ریاض پکې بیا هم بریالی سوی دی. په سیمه کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي ساجد علي بیګام مشال راډیو ته وویل
135 پولینګ سټیشن او دوه ټیمونه ورته جوړ وو. دیو جن آرام آرام سره هغه هر یو شی لیدل او ابزر کول او هغه تسلی کېدل. تقریبا 11 بجې ته د ریکاونټینګ پروسس کمپلیټ شو او فارم او چاس باندې کنسولیډیټډ ریزلټ تیار شو. د کی محمد ریاض کامیاب شو.
د انتخاباتو کمیشن د آزاد د نوماند محمد جمیل په غوښتنه د یادی حلقي رائے بیا شمارل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام په بشپړ توګه کار پیل کړی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګام مشال رډیو ته وکړه. دوی ویل چې په قبایلي ضلعو کې دننه د انتظامی او عدالتي نظام لپاره د ودانیو پر جوړولو لا کار چټک سوی دی. امریکا او افغانستان پر دې سلاسي وی چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 15 ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د هوډ د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ د په ټلیفوني خبرو کې سوې. په بیان کې ویل شوی چې مایک پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې به له روس څخه اخیستل سوی د S-400 په نامه د توغندیو دفاعي نظام استعمالول پیل کړي. نوموړي دا خبره نن په انکاره کې د خپل انصاف او پرمختګ ګوند غونډې ته په وینا کې کړې ده. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له ډېر مودې د دې مخالفت کړی چې ترکی دې له روس څخه دا نظام واخلي. دوی وایي دا د ناټو له پوځي نظام سره سمون نه خوري او د F-15 په نامه هغو جنگي الوتکو ته خطر پیښوي کوم چې د لویدیځ هیوادونه کاروي. د لغ وروسته ده چې روس په روانه میاشت کې ترکی ته د یاد نظام انتقالول پیل کړل او امریکا د غبرګون په توګه د F-15 په نامه د خپلو جنگي الوتکو له پروګرامه ترکی وویسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له لیبیا څخه اروپا ته تلونکي شاوخوا 1.5 کډوال په بحیرہ روم کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لا درک دي. یو ان ایچ سی آر ویره څرګنده کړې چې د کډوال شای ډوب سوی وي. ادارې په بیان کې ویلي چې پر دې سربیره ځایي کمنیونکو نور 1.5 کسان ژغورلي هم دي. او وروستي خبرونه د لوبو. د انګلینډ او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبه د وخت روانه ده او نن یې دریمه ورځ ده. آیرلینډ څه شیبه وړاندې د درو لوبغاړو په سر 19 منډې کړې وې. آیرلینډ 8 وکټې په لاس کې لري او 103 منډې به جوړوي چې دغه لوبه وګټي. بل پلو د سریلنکا او بنگلاديش ترمنځ لومړی یورزنی لوبه هم دوام لري. سریلنکا پچ غټلې او بیټینګ کوي. اتسشي باوړاندې په 0 او رونه کې 218 منډې کړې وي او څلور لوبغاړي سوځېدلې وو. د خبرونو پای اوسم تاسو ته موسم حالو د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ لس پیسې او 200 روپۍ لس پیسې. یو ایرو 1.68 پیسې او 1.78 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43.50 پیسې او 43.70 پیسې. یو سعودي ریال 2.68 پیسې او 2.80 پیسې. یو افغانۍ 1.94 پیسې او 1.89 پیسې او 2.48 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5. په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د جولای 15 د تورې ورځ په توګه ولمانځل او په مختلفو ښارونو کې جلسې وکړې.
حقیقت دا دی چې د احتجاج ورځ کافی کامیابه وه. پېښور کې ډېر لویه جلسه وشوه او میډیا کې بیخي قدغن لګولی دی.
په خیبر کې افغانستان ته د نیټو استرو لپاره په سامان وونکو ګاډیو یو وسلوال برید شوی. دا به هم واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د خوشي کېدو وروسته بیا نیول شوي دي.
نو هغه کیس کې چې بیل وشو نو بیل نه پسته دي به دی ایم پی او کې به ډی خاتو ولېږل. تو اوس لار دی هلته نه څنګه
او د مومندو د امبار سیمه اوسیدونکي وایي دغلته د هلکانو های سکول او د جنکو لپاره میډل سکول نشته.
ټول تکلیف تکلیف دی. نه د ماشومانو لپاره های سکول شته. زمونږه کم چې کسان دي لسم څوک باجوړ ته ځي څوک ډېرې پیښور شوخه درکوي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د جولای 15 د تورې ورځې په توګه ولمانځل او د ملک په ټولو لویو ښارونو کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې او ولسی غونډې وکړې. د اپوزیشن مشران وایي یو کال وړاندې په عامو انتخاباتو کې ولسی واکمني غلا شوې ده. بلخوا واکمن تحریک انصاف په یاد نیټه د مننې یا شکرانې ورځ لمانځلې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې راپور کې اورو.
په کراچۍ کې د متحده اپوزیشن جلسې ته د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری وویل
یہ کون سا الیکشن ہے کہ پہلے پارٹیاں
دا څنګه انتخابات وو چوڑمبے یی گوندونه مات کړل او هغه کاندیدان چې انتخاباتي ګټلې شول هغه یی یو ځای ته راټول کړل خو چې بیا یې هم د خوخي نتایج تر لاسه نکړل نو د ټولو گوندونو د اعتراضاتو باوجود فوزی ځوانان یی د پولینګ سټیشنو دننه او بهر تعینات کړل چې بیا یې هم د خوخي نتیجه را نغله نو پولینګ ایجنټانو ته نتیجې ورکولو په ځای هغه یی د انتخابي مرکزونو نه وستل بیا هم چې نتیجه یې د خوخي را نغله نو په خوانی چیف جسټس په ذریعه د ووټونو دوباره شمیره ودروله او کبیا شمیره شوه وې نو عمران خان په شمول د ګوند یو شمیر کاندیدانو یې انتخابات بیلل نو دا سلیکشن نه نو نور څه شه دی د ذکر دا چې د 2013 کال په 25 جولای په پاکستان کې شو انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند بریالی شوی و خو اپوزیشن ګوندونه وای په هغه انتخاباتو کې پراخه درغلی شوی و خو انتخاباتي کمیشن او حکمران ګوند بیا د تیر کال انتخابات پاک او رڼه بلی او حکومت وای اپوزیشن ګوندونه خپل غلاګانې او درغلی پټولو لپاره جلسې جلوسونه کوي د پنجاب په لاهور ښار کې هم متحده اپوزیشن ګوندونو د جلسې تابعیا کړې وه چې ورته د مخالفو ګوندونو یو شمېر غړو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف هم وینا وکړه د شہباز شریف وینا وا احتساب پنون د اپوزیشن ګوندونو څخه بدترین انتقام اخستې کیږي او دوی غړي چې مقدمه جوړول ورستو اپوزیشن به خاموش کړي خو ورته ویل غواړم چې دا قسمه حربونه دوی یریدونکي نه دي د ورځې په مناسبت سره پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي هم په کوټه کې د جلسې تابعیا کړي وا چې ورته د دوانو ګوندونو مشرانو نه علاوه د مسلم لیگ نون رستیالي مشر مریم نواز هم وینا وکړه کوټه جلسې ته د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اچکزئی وویل
دا ملک
منگ تچا په خیرات کې نه دی را کړی په دې کې به نه صرف حکمرانی زمنګ د خوخی وی بلکې د دې په وسایلو هم منگ پورا اختیار لرو ټولو ادارو ته پکار دی چې د آئین او قانون مطابق دی چلیږي او د فوز په شمول چې کومه اداره د خپل دایرې نه بهر وزي نو له وجې به دا ملک د بحرانونو سره مخ کیږي په پیښور کې هم متحده اپوزیشن لخوا را جوړ کړی شوی جلسې ته مولانا فضل الرحمان اسفندیار ولی خان آفتاب شیرپاو احسان اقبال او د سینټ پخوانی چیرمین نیر حسین بخاری نه علاوه د مختلفو ګوندونو غړو ویناګانې وکړې د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان جلسې تخپل وینا کې وویل که یو خوا اپوزیشن ګوندونو 25 جولای د تورې ورځې په توګه ومانځله نو بل خوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یا د نیټه د مننې ورځې په توګه ولمانځله او د اسلام آباد لاهور او کراچۍ نه علاوه د ملک په مختلفو ښارونو کې د پروګرامونو تابعیا کړې وه
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته څنګه چې تاسو واورید په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو د زیارت په ورځ په ټول ملک کې د تیر کال عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد احتجاجي لاریونونه او جلسې وکړي د پیپلز پارټي مشر په کراچۍ ښار کې د مسلم لیگ نون مشر په لاهور د جمعیت العلماء اسلام فیډلې او عوامي نېشنل پارټي مشرانو په پیښور او په کوټه کې د پښتون ملي عوامي ګوند احتجاجي جلسې او لاریونونه وشول دا چې په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کی د اپوزیشن ګوندونو د 25 جولای احتجاجي مظاهره سمره موثره غنی تفصیل ګل ایاس ناو
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او امینیشل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نورو د زیارت په ورځ د هیواد په لوی ښارونو کې د تیر کال عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد مظاهره او جلسې وکړې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنن کې افراسیاب خټک مشر لیتویل د اپوزیشن ګوندونو را یو ځای کېدل د حکومت لپاره د خطر خبر دی واکمن تحریک انصاف ګوند پخوا 126 ورځې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او ورته مکمله ازادي ترلاسه وه خو اپوزیشن ګوندونو غړي ونیول شول او لارې هم تړل شوې وې
اپوزیشن یو ځای کېدل متحد کېدل ډېر لوی خبره ده پاکستان کې روایت دا دی چې کله د حزب مخالف پارټۍ خپلو کې متحد شي د حکومت خلاف یو ځای راپاسي اول خدای چې حکومت یوازې پاکستان کې دا شروعات وي نو دا کار شوی دی حقیقت دا دی چې د احتجاج ورځ کافي کامیابه وه پېښور کې ډېر لویه جلسه وشوه او میډیا کې بیخي قدغن لګولی دی چې کوم ټلویزیون د اپوزیشن خبر نشر کوي د هغه په نشریت پابندي لګوي او هغه غیب شي دی ټلویزیون دی پردې نه پاکستان کې یو قسم تا اپوزیشن خپل طاقت اظهار وکړو او دا خبره وخوځله چې هغه کې دومره طاقت شته چې دا حکومت چیلنج کوي.
او فر اسف خټک زیاته کړه دا لومړی حکومت دی چې په یو کال کې دننه ورته اپوزیشن ګوندونو اتحاد او احتجاج وکړ او دا د حکومت ضد تحریک شروعاتي. په پیښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو او روانو چارو مشر محمود جان بابر مشال اډو ته ویل د اپوزیشن ګوندونو احتجاج حکومت چیلنج کولی شي.
احتجاج واضح طور باندې چې یو خبره چې کوم په پاکستان کې شروع شوی و چې د وزیر اعظم لپاره یو ټکی استعمال شو د سلیکټډ، نو په هغه باندې حکومت هم خپه او خپل وزیر اعظم هم دا خبره ډیره سخته بده منلې وه. نو په دې احتجاج کې د هغه بیانیه چې کومه وه د سلیکټډ او د الیکټډ چې لکه دا چې کوم حکومت دی نو دا سلیکټډ دی، دا چا سلیکټ کړی دی، دا چا منتخب کړی دی، دا داسې د خلکو په وډ باندې نه دی راغلی. نو هغه بیانیه د تقویت لپاره دا شو دی د دې خبرې نه خبرو چې حکومت په دې خبره باندې خپه کیږي. او بله خبره دا ده چې دویم چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دا چې کومې جلسې شوي دي د دې جلسو شاته دا یو کوشش هم دی چې اوس باقي حکومت دی د نورو خلکو باندې د لاس اچولو نه ډډه وکړي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت فشار زیاتول غواړي چې له سیاسي انتقام اخستو لاس واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې انعام الله خټک مشال اډو ته وویل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاج خلکو ته خودو لپاره وو.
هغه سیاسي جماعتونه یو بل سره په اتفاق دي چې هغه خلاف د نېشنل اکاونټبيليټي بیورو د کرپشن کیسونه دي. نو خبره دا ده چې تر څو پورې د احتجاج تعلق دی نو احتجاج به اله کامیابیږي چې د ټولو ګوندونو ته عام عوام ور وګوري. د دې اکټیویست په هر طریقه د دې سره ولاړی خو عوام لا نه دی ولاړ. په هغه ورځ به د دې احتجاج کامیاب وي چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر هم د دې په احتجاج کې حصہ واخلي.
د سیاسي چارو پوهان وایي دا به اپوزیشن ګوندونو لپاره هم لوی چیلنج وي چې د حکومت ضد تحریک چلولو کې یو ځای پاتې شي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال عام انتخاباتو کې درغلي شوی وي خو واکمن تحریک انصاف ګوند تل دا تورونه رد کړي دي.
د مشال لاډیو د خالی دورځي پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنی مو بجو
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو
پام کوا په دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری په یونی مو بجا
د مشال پونم په دوو بجو
روختیا او درملنه په دونی مو بجو
ټولنیزې شبکې او سختریزي په پاوکم سلور بجو
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو
جمهوریت غاګونه په پاوکم پنځه بجو
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې نن غرمه د جمرو تختبیک چک پوسټ سره نږدې افغانستان ته نېټو عسکرو لپاره رسیدونکو ټرالرو باندې وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو ډرایور ژوبل شوی دی او ګاډی ته جزوی زیان رسیدلی دی. دغه پیښې ذمہواري تر دې د مچانه د منلې په دې اړه وروسته تفصیل مو سو وخت وړاندې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری نه پوښتلو.
د خیبر ځای پولیس وای چې نن غرمه دغه پیخه جمرو تختبیک چک پوسټ سره نږدې رمخته شوې ده. هلته کې افغانستان ته نیټو ځواکونو لپاره چې کوم رصد وړل کېږي په د خیبر درې په دې لار باندې هلته وسلوال راوتلي او په دغه ګاډو باندې ډزې کړې چې په نتیجه کې یو ډرایور جو بل شوی دی او ګاډو ته جزوی زیان رسیدلی دی. ویل کېږي ډرایور حالت خطرې نه بهر دی، روختون ته رسول شوی دی او په دې ټرالرو کې چې کوم دی پوځي ګاډی چول شوی و چې دا د افغانستان په لور روان و. ځای پولیس وایي ملزمان د پیښې د ځای تښتېدلی دي او د هغوی په ضد دلته کې لټون عملیات روان دي او مقدمه هم په ځایي تاڼه کې درج شوې ده د دوی په خلاف. خو د دغې پیښې پړه لا چا نه ده منلې او دا هم یاد دی چې د خیبر درې په لار یوه اوږده موده پس په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره رصد وړونکي دغه ګاډي وسلوالو لخوا په نښه شوي دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
اوریدونکو د پاکستان امنیتي ادارو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال له ډیر اسماعیل خان زندانه په راخوشي کېدو بیا نیولې دی او په بنو کې د غورځنګ د دوو نورو نیول شوو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ د مقدمه اوریدنه د جج د رخصت له کبله نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د سفر په وخت منلی وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په حالو ځلو ځینې بندیزونه دي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بونیری ناورو.
په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ مقدمه د جج د رخصتۍ له کبله نه ده اورېدلې او عدالت به اوس دا مقدمه د اګست په درېمه نیټه اوري. په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ندیم اسکر پرون مشال ریډیو ته وویل دا سویم ځل دی چې دواړه مشران عدالت ته راوستلی شي خو د مقدمې اورېدنې نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې که د عدالت نه ورته انصاف نه ترلاسه کیږي نو بیا به ولس له خپله مقدمه وړي.
کوشش موږ دغه دی چې موږ کم نیولې شوي ملګري دي چې دا موږ راوباسو په عدالتي ځای موږ پرېږدو. دا موږ خپل تاسو بل کړی دي چې یاره کېدای شي مثال په دې نه خوشي ځکه چې په څلور کوه ځای خلک کوي ولسي پرشر د پاره یو هغه مثال داسې یو اندر یو تنظیمي سټرکچر ښه روان دی. داسې نن تیاری هم روان دي چې موږ مکن په بیا ځغ پورته کوو نشه پورته کیږي خو بخښه په دغه بنزل شل ورځې کې کاغذ لنګ مارچ په شکل کې وو کډر نه په شکل کې وو کډر یو لوی جلسې په شکل کې وو.
بلخوا پولیسو د غورځنګ یو بل نیول شوی مشر عبدالله ننګیال په ډیر اسماعیل خان کې له زندانه د راخوشي کېدو نه وروسته په یو بل مقدمه کې نیولې او د زیارت په شپې د کوهاټ زندان ته منتقل کړي دي. په دغه اړه په کوهاټ کې د غورځنګ یو مشر حیات شینواری مشال ریډیو ته وویل
زای پرون ډی خان کې ریس کړو به د شپې شپې راوسته سار وختي ټانک کې کیس وو دیواله نو هغه کیس کې زده بیل و شو نو بیل نه پس سړي به 3 ایم پی او کې به ډی خان ته ولېګل. کوهاټ کې د پسې زور کیس وو ولایت افریدی بابت کم هغه کې دا موجود نه وو نو نان بیلیبل وارنټس ور پسې او هغه وکیل ورته ویلی وو چې هغه اوسن ډیټینشن کې دی جیل کې نو نشي حاضرې دی. دا هغه وی چې زه خپل ویریفیکیشن کو تا پولیس ثرو ته اوسلار دی حالت نه څنګه اثر شوی وي بیا نیولې ده نن پیښ کو عدالت سبا پیښ کړي.
بلخوا له کورمې د قامی سملی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره د یوې حکومتي جرګې مشر منیر خان اورګزی ویلي د علي وزیر او محسن داوړ پارلمان ته دراوستو لپاره د قامی اسمبلی د سپیکر او زنو لوړپوړو امنیتی چارواکو سره کتلې دي. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه
موټول ډیلیګیشن مطلب بل خان سره ملو شو یو غنه چې بیا موږ راغو وتا کړو سره دا یو شو شي دا کپرون یو غنه نه پیښی دا غنه نه با تو سره موږ وګیا موږ سره وتا کړل یو افتا مخکې غنه مخکې موږ در ملو به زه متبر حرکت شي تاسو په نو تاسو په خو دې مو په لوي سناډر کوشش مشه شو وګورم مو کوشش نه ټول مونږ ته وایو چې راوي کنه بیا وو سپیکر زه وخت مو دې ولو چې بیا تاسو سره خبره کوم.
د غورځنګ د یو شمیر غړو پر ضد مقدمه په داسې حال کې روان دي چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال منلي چې د غورځنګ غوښتنې سمې دي خو په یو امنیتي پوستا د برید نه وروسته حکومت د دوی په حلو ځلو ځنې بندیزونه لګولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زی وای په ځینو قبایلي ضلعو کې عدالتي او انتظامی نظام په مکمله توګه کار شروع کړی دی او په نورو کې به ډیر زر کار پیل کړي. صوبایي وزیر پرون د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې دننه د انتظامی او عدالتي نظام لپاره د ودانیو پر جوړولو کار لا نور تیز شوی دی خو په قبایلي سیمو کې خبریالان او څېړونکو وایي ځمکني حقایق جلا او د دغلوی پروژو سر ته رسیدو کې به ډیر زیات وخت لګي. په دې اړه نور تفصیل لګول ایاس نور.
د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې له انتخاباتو وروسته د انتظامی چارو او عدالتي نظام غځولو پروسه یې تند کړې ده. د شوکت یوسفزی په خبره د ځینو قبایلي ضلعو انتظامی چارو ودانۍ له متعلقه سیمو بهر دي خو دوی پریکړه کړې چې دا به ډیر ژر خپل سیمو کې دننه کار شروع کړي.
د ډي سي او د ډي سي ګانو چې کوم خبره ده هلته ډیر داسې ځینو دي چلته انفراسټرکچر نو اداري دفتر او ایشوزونه هغه مرج ایریا سره چې کوم نږدې ډیسټریکټ یې هلته کوم دفتر یې هغه کې موږ هغه کړی دی خو دا فیصله شوې ده چې دا به خامخا خپل خپل ډسټرکټ ته ځي چې څنګه د هغې د پوګنې او دغه بندوبست وشي آفیسز نو انشاءالله دا به مونږ هغې ته شفټ کړو کوم حده پورې چې ان کېدو خبره ده چې مل ډسټرکټ کې دننه د خپل انفراسټرکچر جوړ کړي نو هغې دپاره لګیا دی مونږ چې کوم بلډنګز دي کوم دغه دي هغه انشاءالله اوس تېرېدو په هغې باندې کارونه او چې څنګه کمپلیټ شي نو دې سره به دا ټول نظام به چې دی هلته واپس شفټ شي.
صوبایي وزیر شوکت یوسفزی زیاته کړه چې زیاتره قبایلي علاقو ته نږدې ججان رسیدلي او د مقدمو اوریدنې شروع کړي دي. د قبایلي ضلعو او په تحصیل کچه به عدالتونه او جوډیشل کمپلیکس جوړیږي. پېښور هایکورټ قبایلي ضلعو سره جغت عرضي عدالتونه جوړ کړي دي او 28 ججانو په عرضي توګه کار شروع کړی دی. خو له وزیرستان خبریال صفدر حیات داوړ وایي ځمکني حقایق مختلف دي. د حکومت اعلانونه تر کاغذونو حد پورې پاتې دي. صفدر حیات زیاته کړه حکومت وقتی کارونه کوي او مستقل حل راوستو کې سنجیده نخکاري. بلخوا د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې شاملېدو یو کال پوره شوی او دا لوی پروسې دي چې وخت به پکې لګي.
زما خیال دی چې لږ ټایم خو ضرور لګي په دې کې چې دا نوټیفیکیشن وشي او اعلان وشي او د هغې نه پس دې اطاعت عملي شي. نو زما خیال دی چې هیڅ ضرورت پاتې نه دی چې بندوبستي علاقو کې دا دفتر پاتې شي ځکه چې هلته کې اوس امن راغلی دی. ټول اکټیویټیز چې دي هلته کې دي عدالتونه هلته لاړل او پولیس هلته کې لاړل او پولیټیکل ایجنسی دي هغه متعلق ځایونو ته لاړل. زما خیال دی چې دا خو صرف وخت نه پکې لګي خو زه فکر کوم چې کار په ما څه کېږي او د دې
پوهان وای په قبایلي ضلعو کې دننه د عدالتي او انتظامی چارو دفترونه ژر فعال شي نو د مقامي خلکو ستونزو کې به ډېر کمی راشي. د قبایلي ضلعو خیبر اورکزو او جنوبي وزیرستان انتظامی دفترونه له خپلو علاقو بهر دي. خو دوی ته ویل شوي چې په راتلونکو څو اونو کې خپل دفترونه متعلقه سیمو کې دننه فعال کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په کورمه کې د یو سل اتمې حلقې د وټونو په بیا شمیرنه کې د جمعیت العلماء اسلام فی کاندید محمد ریاض بریالی ګرځول شوی دی او آزاد امیدوار محمد جمیل ورپسې په دویم نمبر زیات وټونه اخیستي دي. د وټونو د بیا شمیرې لپاره محمد جمیل الیکشن ته خواست کړی وو. په دې اړه نور معلومات طارق اورکزی نو.
په کورما کې د الیکشن کمیشن ځایي چارواکی ساجد علي وای په یوسل اتم حلقه کې د ټاکنو بیا شمیرلو عمل سرته تر رسیدو وروسته د صوبایي اسمبلی چوکۍ د جمعیت العلماء اسلام فی نماینده محمد ریاض کټلې ده. ساجد علي زیاتوي چې محمد ریاض د آزاد امیدوار له محمد جمیلا 398 بوټونه زیات اخیستي دي او د مقامې ترلاسه کړی دی. چارواکی دا هم وایي د ټاکنو بیا شمیرنه ځکه وکړه چې د محمد جمیل لخوا لومړی نتیجه تر رد کېدو وروسته هغه له انتخاباتي کمیشنه غوښتنه کړې وه چې د یاد حلقې ټولې رای دې بیا وشمیرل شي.
135 پولینګ سټېشن او دوه ټیمونه ورته جوړ وو. د دې وجهې نه آرام آرام سره هغوی هر یو شی لیدل او ابزرو کول هغوی تسلی کېدله. تقریبا شپې 11 بجې څخه د ریکاونټینګ پروسس کمپلیټ شولو او غیر ختمی نتیجه په 24 تاریخ باندې سنو کا او په نن 25 تاریخ باندې فارم او جذب باندې کنسولیډیټډ رزلټ تیار شولو جی.
کچو هم په اول نتیجه کې محمد ریاض 1900 او محمد جمیل 1500 اوټونه اخستی ول. خو د ټاکنو تر بیا شمیرنې وروسته د دواړو نمائندګانو د رای په شمیر کې کمیره غلې دي. آزاد امیدوار ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای ټیک ده چې الیکشن کمیشن د حلقې وټونه بیا وشمیرل خو دوی د هڅې د وخت ضایع غني ځکه چې له دغه عمل سره د ټول ټاکنو پر وخت شوي درغلي نشي ثابتې دي.
مرسمي غونټه شای وشو خو دې سره هغه څه د خلکو تحفظات او یاد مو یاد نورو کاندیدټس او ختم نشو ځکه چې کومه د سکری ووټو هغه بیا هم پاته ونه لګی دا څنګه کوم طرف ته لاړو څنګه شو.
بلخوا د الیکشن کمیشن ځایي چارواکی ساجد علي د انتخاباتو پر وخت درغلي د کېدو تورونه ردوي او وای چې دوی بالکل شفاف او صحیح ټول ټاکنې کړی دی. د کورمې په بادامه کې د انتخاباتو پر وخت ممکنه د شویو درغلیو پر ضد آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلویان تر درې ورځو پورې د احتجاج په توګه ناست ول، خو د زیارت پر ورځ د ضلع انتظامیه تر کوششونو وروسته هغوی له هغه ځای پاڅېدلي او اوس یې احتجاج ختم کړی دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تغوگی او ریدن کو دا مازیگر نزدی پنسنے میں بجے کی دن کی دی لن خبرونا سمنگ دا ہمکار پورے وال کاکڑ ناور
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت ملک د تباهۍ پر لور روان کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو پرون د ملک په لویو ښارونو کې د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد تور ورځ ولمنځله او احتجاجي جلسې وکړې، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران او د ملک انتخاباتو کمیشن دا تور ردوي چې وخت درغلی شوی وي. په شمالي وزیرستان کې د علي وزیر او محسن داوړ د خوشکېدو لپاره احتجاج سوی دی. د میرانشاه پریس کلب مخې ته نن د سوي احتجاج ګډونوالو پر علي وزیر او محسن داوړ درج کړل سوی مقدمې دروغ بللې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې هغوی دې زر تر زره خوش کړي. د خبر انتظامی چارواکي او پولیس وایي نن غرمه هلته ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ټرالرو برید کړی دی. د دوی په وینا دا پیښه د جمرود تخت بیګ چیک پوسټ سره نږدې شوی او یو ډرایور پکې ټپي شوی، چا یې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع کرمی پر یو سلاتم حلقه د ووټونو بیا شمار شوی دی. د ووټونو بیا شمیرو نتیجې ښیي چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې نوماند محمد ریاض هم بیا پکې بریالی شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام په بشپړه توګه کار پیل کړی دی. د خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته وکړه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان دا خبره تکرار کړې ده چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې به له روس څخه اخیستل شوی د S-400 په نامه د توغندیو دفاعي نظام استعمالول پیل کړي. نوموړي دا خبره نن په انکارا کې د خپل انصاف او پرمختګ ګوند غونډې ته په وینا کې کړې ده.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د امریکا دورې پر مهال په ایو مرکه کې وویل په پاکستان کې میډیا د ضرورت نه زیاته ازادي لري او په کار ده چې د څارنې د لارې پرې قابو اوموندلی شي. د شروع په ورځ د نوموړي پاکستان ته را رسیدو نه وړاندې حکومت اعلان وکړو چې میډیا صنعت مسلې هوارولو لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولی شي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ اندازه لدینه لګېدی شي چې په غیر د څه وجه ښودلو د پخواني صدر آصف علي زرداري انټرویو نشر کېدو ته پرې نه ښودی شوه. درې ټی وی چینلونه په غیر د څه نوټس ورکولو نه بند کړی شول. دغه شان د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز مرکه نه صرف ودرولې شوه، بلکې د نوموړي جلسې هم په ټی وی نه ښودلې کیږي. ورسپانه لیکي په جمهوریت کې هر چا د خپل رائے په ازادۍ سره د اظهار کولو حق حاصل دی او همدار رسنۍ وي چې په 2014 کال کې د عمران خان درنې ته په ګینټو ګینټو کوریج ورکوو. نو حکومت لا پکار دی چې د غیر اعلانیا سنسرشپ خاتمه کولو سره مطبوعات په ازادۍ سره خپل کار کولو ته پریښودې شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سینټ قائمه کمیټې په ملک کې د ریل په زیاتیدونکو پیښو ته تشویش څرګندونه په کولو سره د ریلوي سټاف جسمانی، دماغي او طبي ټیسټونو کولو او د ټولو ډرایورانو کارکردګي معلومولو لپاره کیمرې لګولو سفارش کړې ده. ورسپانه لیکي په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې د ټرینونو 304 اتیا پیښې رامخې ته شوې دي، کومې چې تشویشناک حد پورې زیاتې دي او زیاتره پیښې د خراب پټرۍ، په سیګنل نظام کې د خرابۍ او په پاټکونو د چوکیدارانو د نشوالي له وجې رامخې ته شوې. ورسپانه لیکي د ریل سفر په درسته نړۍ کې محفوظ ګڼل کیږي، خو له بده مرغه په پاکستان کې داسې نه ده. ریلوي وزارت له پکار دي چې په پاکستان کې د ریل سفر محفوظ جوړولو لپاره دي دا د هر قسمه نقایصو نه پاک کړي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د امریکا نه راستنېدو وروسته په اسلام آباد ایئرپورټ کې رسنیو سره په ملک کې پر روان د احتساب عمل خبرې وکړې. ورسپانه لیکي اولس غواړي چې چا هم درغلي کړي وي نه صرف زر تر زره دي د هغوی احتساب وکړي شي، بلکې لوټلې پیسې دې ترې هم واپس واخستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ته کتنه کړې ده. مجله امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دورې په اړه لیکي چې اسلام آباد مخکې هم د واشنگتن په مطالبه کار کولو ته مثبت ځواب ویلی، خو بیا یې هم خپل رویې ته دوام ورکړی او د وسلوالو ملاتړ یې جاري ساتلی، خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان یې ردوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د عمران خان د دورې پر مهال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترمپ څرګندونو په اړه افغانستان خبرګون موضوع راخستې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده نور.
فارن پالیسی مجله لیکي د ډیرو شنونکو او پخوانو امریکایي چارواکو په فکر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دورې پر مهال د ولسمشر ترامپ خبرې هم د پخوا په شان وي او پر وړاندې د اسلام آباد جواب هم د پخوا په څیر وو. مجله لیکي داسې مخکې هم شوي چې اسلام آباد به د امریکا ډیرو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي، خو خپله پخوانۍ رویه به جاري وساتي، یعنی له وسلوالو طالبانو سره به اړیکې بیا هم نږدې وي. مجله د امریکا په میساچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې د سیاسي علومو استاد وپن نارنګ له خولې لیکي چې پاکستان په دې کار ډیر ښه پوهیږي. نوموړی وایي دوی یوې خواته د امریکایانو وینه تویوي او په بدل کې چې څومره امداد اخستې شي اخلی. مجللی کی د نه پورس پسپینه ماڼه کې د عمران خان او ډونلډ ترامپ ترمنځ تر ملاقات یو ورځ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په واضح توګه وویل چې هیواد یې اوس له ولسمشر ترامپ سره په تعلقاتو تکیه کوي. نوموړي د امریکا په دوه پخوانیو سفارتکارانو نیوکه وکړې او ویل چې د الیس ویلز او لیسا کرټس د کار په موده کې د پاکستان او امریکا تعلقات په داسې حال کې وو چې د خبرو اترو لپاره ورته هیڅ دروازه خلاصه نه وه. قریشی وویل دوی به د بحث لپاره لاغوي وخوختو، خو دغه چارواکي ورته تیار نه. د دې پرتله ولسمشر ټرمپ د عمران خان لخوا د پاکستان د دورې بلنه قبوله کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي امریکا د افغانستان په جګړه کې 13 کاله تیر کړل، خو د ګل په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې په دې باور دي چې که وغواړي نو دغه شخړه په یوه اونۍ کې ختمولی شي. نوموړي وویل که وغواړي نو افغانستان د دنیا له نقشې ختمولی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه خلک هلته ووژل شي. ورځپاڼې لیکي د دغو څرګندونو په غبرګون کې د کابل جواب له غوسې ډک وو. د دوی وینا وه په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانانو سره په ګډه د وسلوالو طالبانو خلاف جنګیږي، ولې دغه بیان مخې ته راغلو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان یو بیان جاري کړ چې ولسمشر ټرمپ ته د خپلو خبرو سپیناوی وکړي. په بیان کې وویل شول چې افغان قوم نه اوس او نه به هم په راتلونکي کې یو بهرني ځواک دی ته پرېږدي چې د دوی برخلیک وټاکي. رسپانه د کارپوهانو له خولې لیکي د ولسمشر ټرمپ د بیان په اړه افغانان ډېر خواشینی شول، ځکه چې دوی امید کاوه له عمران خان سره په ملاقات کې به نوموړی پر اسلام آباد فشار راوړي چې وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ته پټنځایونه ورکول بند کړي. خو په ویلسن سینټر څېړنیزه اداره کې د ایشیا د پروګرام مرستیال مشر مایکل کوګلمن رسپانې ته وویل چې دا د ولسمشر ټرمپ لپاره ښایي ښه وخت نه و چې پخوانۍ خبرې مخې ته کېږدي، ځکه چې نوموړي غوښتل د پاکستان او امریکا ترمنځ په ښو اړیکو زیاته توجه وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استاذ زلمی خلیزاد په کابل کې دی. د روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولاړ شي له طالبانو سره د قطر په دوحه کې د بل پړاو خبرې پیل کړي. د سولې د خبرو ته څومره خوشبيني شته دا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د حرکت الانقلاب اسلامي له مشر مولوي کلم الدین څخه کړي.
مخه ډیر خوشبین یو دی ته ځکه چې موږ د صلح تیږي او اوس دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګو باندې ګورو. هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت دی هغه پیکرو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او باثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص شو که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیاتې شوې دي؟
جګړه مسله بیل ده اصلا تاسو پیګه چې قربان یا جګړه څو وخت کمیدلې چې او څو وخت کم شي او د خارجي قواو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسو لاسلیک سو تضمین سو نو بیا دې امکان موجود ده چې قربان مو شي افغاني ذات بینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستان د وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي جګړې تیز شي، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر ښه، دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطن هم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وختله او صلح اصلا تاسې کېږي د امریکایانو په لاس کې و نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو، دا قابل د خوشبینی ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
وال سټریټ جرنال لیکي په واشنگتن کې د وفاقي تجارتي کمیشن مشر وای فیسبوک منلی چې د خلکو د شخصي معلوماتو په سمه توګه حفاظت نه دی کړی او په دې لړ کې به 15 ارب ډالر جرمانه ادا کوي. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شانه.
وال سټریټ جرنال د امریکا د وفاقي تجارتي کمیشن د مشر جو سایمن د خولې لیکي فیسبوک منلی چې د خلکو د شخصي معلوماتو په تحفظ کې ناکام شوه او په دې لړ کې 15 ارب ډالر جرمانی ورکولو ته صلاح شوه دی. وفاقي تجارتي کمیشن په 2012 کال کې د 500 صفو یو شکایت لیکلی و چې تر مخه فیسبوک د خلکو شخصي معلومات له نورو سره د شریکولو په ترڅ کې د هغه قانون خلاف ورزي کړې چې پکې د خلکو د مرزي نه بغیر معلومات بل چاته ورکول منع کړل شوې دي. فیسبوک په 2014 کال کې ویل چې دوی به د خلکو د شخصي معلوماتو د تحفظ لپاره لا نور اقدامات وکړي، خو تر 2018 کال پورې د شخصي معلوماتو خورېدو په مخنیوي کې ناکام و. ورځپاڼې لیکي وفاقي تجارتي کمیشن په خپلو تحقیقاتو کې معلومه کړې چې د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ او یا نور مشران د دینه خبر نه وو، نو ځکه دوی غواړي چې د جرمانی ترڅنګ فیسبوک اوس د خلکو شخصي معلوماتو د حفاظت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې بعد هرو دریو میاشتو پس یاد کمیشن د فیسبوک د اقداماتو څارنه کوي. دا راز به فیسبوک د راتلونکو 60 قانون لپاره د حکومتي څار لاندې کار کوي. ورځپاڼه د ناقدینو په حواله لیکي چې په کار وا وفاقي تجارتي کمیشن په فیسبوک لدې زیات جرمانه لګولې وي، خو د کمیشن په یو لیکلي بیان کې راغلي چې دوی په تحقیقاتو کې داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې په دغه کار کې د فیسبوک مشران هم ککړ وو، نو ځکه د فیسبوک په ادارتي چارو کې د لاسوهنې گنجائش نشته. په یاد کمیشن کې شامل د ډیموکراټیک ګوند دوو کمیشنرانو د فیصلې مخالفت کړي او ویلي دي په کار و چې په فیسبوک د دین هم سخت شرایط ایښودل شوی وي، خو دغه کمیشن یوازې د غلا او دوکې د مخنیوي اختیار لري، نو ځکه یې په فیسبوک صرف جرمانه او ځینې شرایط ایښي دي. په دې لړ کې نورو کمپنیو ته هم خبرتیا ورکړل شوې ده.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د زیارت پورس په خوست کې د ولسی تړون د اقرا برنامه په چوکاټ کې د سلو سکولونو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو چې سبان دی 500 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راسي، 4 میاشتې په موده کې سرته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې مشال راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 30% ښوونځي ودانۍ لري چې د دې 30 ودانۍ په جوړېدو سره به 30% نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د صرف مجموع کې اویا سلنه کېږي، خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده، خصوصا ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي. د محمد رؤف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
نو دغې زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکلې څه ناڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځیو د شاګردونو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غنی کتابتون ته اړتیا ده، لابراتوار شته خو په هغې کې د ځینو اړینو وسایلو نشته، چې دا هم یوه جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤول چارواکي زموږ دغه غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاری د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي، چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغې کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
اوریدونکو، د مومندو د انبار سیمې اوسیدونکو وایي چې آبادی تر 30,000 اوړېدلې ده، خو لا تر دې دمه دغلته د هلکانو های سکول او د جینکو لپاره میډل سکول نشته. دوی وایي خوشه 80% هلکانو جینکې خپلې تعلیمي هلې ځلې نیمګړې پرېږدي او دغه شان په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې له روزګار موندلو پاتې کیږي. نور معلومات شاهنواز ترکزین اور.
د انبار مومند خلک وایي چې د هغوی په ټول تحصیل کې لا هم کوم سرکاري های سکول نشته دی، ولې د جنکو لپاره پکې کوم میډل او یا تر د اتم ټولګي پورې سکول هم نشته. نو هلکان یې تر د اتم او جنکۍ تر د پنځم پورې خو سبق ووایي، او بیا څه اتیام نه زیات فیصدي هلکان او جنکۍ د تعلیم نه بې برخې پاتې شي. عبدالحیات اگری انبار اوسیدونکی دی او د خپلو بچو د بې تعلیمه پاتې کېدو په حواله ډېر پریشان و. وی ویل
چیرته په 9 کیلومتره کې سکول دی، ماشومان سهار روان شي لاسولته وراسي، بیا خو سکول دغه تا ته خروټین معلوم دی، سټه مزدوري کیږي سټه مزدوري نه کیږي کنه. بیا چې دغه مخ مثال 12 بجې چټي وشن 3-4 بجې هغه راسي چې وراد لاټ په دمر بیا نزي وای زه وګه م پیدل مزل دی بلاره کې مثال روډ نشته، گاډي سولي سم نشته مړه. بس
غلام الله خان د موسی کورمبر وسیدون کې دی وای چې د پاکستان په وجود کې تر د راتلو ورستو د هغوی په انبار کې تر د لسم ټولګي پورې سکول جوړ نشو، او د دوی ماشومان چې رالوي شي نو په مزدورو بوخت شي، ځکه بې تعلیم تن له څوک نوکرې هم نه ورکوي.
ټول تکلیف دی، نه د ماشومانو دپاره های سکول شته. زمونږ کم چې کسان دي لسم څوک باجوړ ته ځي، څوک ډېری پېښور شوخه درته ځي، بس د جنا کوئی سکول هم نشته دی، او داسې نورې منصوبې دي سختې.
د پی کې 103 نه نوې انتخاب شوي د صوبې اسمبلی غړی نثار مومند وای چې دغه په اولنو منصوبو کې د خپل حلقې پسمانده کلو ته تعلیم رسول دي او دغه لپاره به کار هم کوي.
په ترجیحاتو کې اول زمونږ تعلیم دی، او زما سره دلته څو تحصیل داسې دي چې یو امبار تحصیل دی، یو د ځای تحصیل دی چې په دې کې د سکولونو انتهایي په نامه کې سکول نشته شته دی، خو دا ایجوکیشن دومره دلته هېڅ داسې په نظر نه راځي، لسم سکول نشته. انشاءالله دا زما اول ترجیح ده چې زه په دې باندې خبره کوم.
امبار د مهمندو په ختیځ لرې غریزه او پسمانده سیمه ده چې د خپلو روزګارونو موقع پکې ډېرې کمې دي. نو خلک غواړي چې سکولونه جوړ شي، ځوانان او جنکۍ تعلیم یافته شي، نو روزګارونه که نه هم وي نوکر و ته به اهل شي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، انبار.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په دغه صوبه کې 3% کمومره جنکۍ په بدن کې د وینې د کمی سره مخ دي. په واده شو ښځو کې دغه کچه 1.5% ده. د ډاکټرانو په وینا د دې لوی علت غذایت کمی دی. د بلوچستان په اړه په یوه سروې کې راغلي دي چې دغلته د 50 کالونه د کمومره ماشومانو په مړینه کې ډېروالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د ریپورت په اړه په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستيال ډایرکټر ډاکټر عبد پانیزی وینا و چې د خوراک د کمښت له امله د 50 کلو څخه د کمور مشمانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی.
زموږ چې د غذایی کم صورتحال دی په 2011 کې کوم سروې شوی او دا اوس چې سوي دا هغه کمښت دا وګورو له 50 څخه واخلې تر 50% پوري چې کم کښنیان د 50 کلو کم مري په هغه کې تر 50% پوري د غذایی کمی لاس دی.
په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د 50 کلو څخه د کم عمر 10% ماشومان وزن کم او د 20% ماشومان وزن بیا زیات وي. په دې ترڅ کې په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر سنا بلوچ وویل چې د ښځو او ماشومانو د خوراک د کمښت پوره کولو لپاره په بیړنۍ توګه د کار اړتیا ده.
ما یو کال کېږي اسمبلی کې هر وخت دا خبره پورته کړې چې بلوچستان غربت حواله سے غذائیت حواله سے ډېر محروم صوبه دي، باید چې دا مسایل باندې توجه راکی. نو اول خودم رضیات فیکٹس فیگرز ڈیٹا نه اوس دا یو خوشی خبر دی چې نیشنل نیوٹریشن سروے رپورٹ کې دا فیکٹس چې دی هغه خبر چې مار وخت یو لس کال دی کړي او چې بلوچستان غذائیت حواله ډیر محروم صوبه دي، نن هغه چیان چې دی خلک باندې مخترالی.
و د سوریې د پخپل وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې صوبایي حکومت د مور او ماشوم د خوراک د کمښت د اوارول لپاره په ټوله صوبه کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی.
نصیب
الله مری وایي چې د روغتیا د محکمې له لوري د صوبې په 20 ولسوالیو کې د مور او ماشوم د خوراک د پوره کولو لپاره کار پیل شوی دی، خو د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره دوی د مرکزي حکومت تر څنګ د نړیوالو موسسو و مرستو هم سخته اړتیا لري. د دې دستورې زیاتره برخوالو د پاکستان پر مرکزي حکومت زور ورکړی چې د صوبې لپاره د داسې تګلاره وټاکل سي چې په راتلونکي لسو کلو کې په بلوچستان کې د مور او ماشوم د خوراک د کمښت ستونزه د امیش لپاره هوار سي.
د مشال رادیو د خالی دورځي پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو،
پام کوا په دولسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری په یو نیمه بجا،
د مشال پونم په دوو بجو،
روختیا او درملنه په دوه نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سختریزي په پاوکم سلور بجو،
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو،
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو.
اوریدونکو رازو یو بل راپور ته، د سوات په سلامپور کې شاوخوا 30,000 کسان د هغه یو لاسي صنعت برخه دي چې روایتي شالونو او سادرونو پکې جوړیږي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. تفصیل د شاهین بنیرینا.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا 30,000 خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کړي چې دا کار کوي او د هر کډي سره کم از کم 3 خلک چې دا زمونږ د کلی پر روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کډي چې دا ځان سره د خپل کلی نه بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5,500 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې 5,000 کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 15,000 د زنانو شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چې دا تیاری دغه شانته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ پاړه وایي.
د دې کوم تاریخي حواله ده د پدې کمبل باندې پښړای باندې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته د بودیستو اثر شته د هندوانو اثر شته د جیومتریک پټرن او یې ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت ته د پښتنو پښتنو روایت او لکه ورته د داد عالمي لکه مارکیټ هم لکه هیڅ د جوړیږي نوی نوی لکه چې تاسو خو دې کوم تاریخ ته خو ډېر زیات یې زور دی
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منزور شوی وو خو تر اوسه عملی شوی نه دی د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وای دا کار ځای ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی
دا موږ چیک ریپبلیک کې مارکیټ کوو دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي د خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي په جرمني کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولوي کنسایمنت ته په پولند کې زمونږ خبري اترې روان دي دا زمونږ په کینیډا کې هم خبري اترې روان دي
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالیبا وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي
مشال رادیو ته وګورئ په پاکستان کې ګڼ ډرایوران په لارو انځورونه نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي حیدر علي وایي دا انځورونه د هنر اوس ته نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې ده په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار زیاتې پیسې او زیاته خواري کوي په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل نو
د کراچۍ په ګڼه ګڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنگونو او نقشونو سنگار شوی پر لارېو د انزورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیسته او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوی نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لارایو د هغه انزورونه زیات دود شول یوازې هغه خلکو یې پر لارایو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړي نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا اروپا کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرد نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپل نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگاری خوخیږي
لدی سره مې شوق دی د همدې شوق لپاره زیار باسم بچو مې راته وویل چې که ټرک سنگار نه کړې بیا یې نه چلو نو دا د خایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارې رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي خو دا کار ارزانه نه دی د ټرک پر رنګولو او سنگارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرچ راځي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د پوریوال کاکړ نور
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت ملک د تباهۍ پر لور روان کړی دی د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون د ملک په لوی ښارونو کې د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد تور ورځ ولمنځل او احتجاجي جلسې وکړې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال په عام انتخاباتو کې درغلی شوی وي خو واکمن تحریک انصاف او د انتخاباتو کمیشن دا تور ردوي په شمالي وزیرستان کې د علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کېدو لپاره احتجاج شوی دی د میرانشاه پریس کلب مخې ته نن د سوي احتجاج ګډونوالو پر علي وزیر او محسن داوړ د درج کړل سوو مقدمو دروغو بللي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې هغوی دې زر تر زره خوشی کړي د خبر انتظامی چارواکي او پولیس وایي نن غرمه هلته ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ټرالرو برید کړی دی. د دوی په وینا دا پیښه د جمرو تخته بیګ چیک پوسټ سره نږدې شوې او یو ډرایور پکې ټپي شوی دی چا یې ذمہوارینه د منلې. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع کرمې پر 103مه حلقه د ووټونو شمیر بیا سوی دی. د ووټونو بیا شمیر نتیجې ښیي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نوماند محمد ریاض پکې بیا هم بریالی پاتې سوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام په بشپړه توګه کار پیل کړی دی. د خبر د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګام مشال رډی توکړه. افغانستان او پاکستان پر دې افغانستان او امریکا پر دې سلاسوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې چټکې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 15مه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دا هوډ د افغان ولسمشر اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوی. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره تکرار کړې ده چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې به له روس څخه اخیستل شوی د ایس 400 په نامه د توغندوی دفاعي نظام استعمالول پیل کړ.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده ست د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.